په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یو زدي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل شو. پروپورونه کې اوري چې د شزنه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازنی حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د سعودي عربستان والي عهد د امریکا ولسمشر ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازنی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. مارکیز پر دا خبره له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې وکړه چې تیره شپه خبره شوه.
You mentioned Afghanistan. We've been in that country for 18 years.
تاسو د افغانستان یادونه وکړه. مونږ تلس نو لسکاله کیږي په هغه وخت کې یو د پرمختګ یوازنی لار سیاسي موافقه ده. کومه د طالبانو اوسنی افغان حکومت او زمو ترمنځ پر یو موافقه سلا شو چې یقیني کړي افغانستان نور د تروریستانو لپاره امن ځاله نه ده. دا یو ښه کار دی. دا به موږ ته اجازه راکړي چې سرتیری وزګار کړو او د هغو دوه هیوادونو روسي او چین پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې مونږ یې په اوږد مهال کې په اړه اندېښمن یو.
د امریکا دفاع وزیر داسې وخت دا خبره وکړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات عملا نن د درېیمې ورځې لپاره په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ور بحثونه پر دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره برابره سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي کچیرې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي نو له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. هغه ویلي چې نن دوشنبه به د امریکا او طالبانو هیات بیا په خپلو کې خبرو ته کښیني. په ترکیه کې د استنبول پروسی یا آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سوله، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کانفرنس نن په استنبول کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان لخوا پرانستل کیږي. په دې کانفرنس کې د استنبول د پروسې د 15 ګډونوالو هیوادونو، د بهرنیو چارو وزیران، 14 ملاتړي هیوادونه او 12 سیمه ییز او نړیوال ملاتړي سازمانونه ګډون کوي. تمه د استنبول پروسې یا د آسیا زړه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه هم د نویو ژمنو پر اساس تصویب شي. د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې د یو با امنه او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاري په هدف پیل شوې ده. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل سویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي. د ناکامورا د یو وژل سوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان ازادي رادیو ته ویل چې کوچني لمسیان د دوی لاسونو ته ګوري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو. دا بیا سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان نه لري د دې اوس څه دغه به وشي. څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه ده. حکومت پوهېږي او کار یې.
تیره چهارشنبه په جلال آباد کې د جاپانی الاصل افغان مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلولو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته پر لاره سوار کړه خو درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل همکاري ځای پر ځای ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې له مدارکو او نښو داسې ښکاري چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې ده. د ننګرهار چارواکو د وژل سویو له کورنیو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. د سعودي عربستان والي عهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یو پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنۍ سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان د دولتي خبري اجنس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقات سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په یو پوځي اډه کې په ډزو درې کسان ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویلي چې ټولو وسله والو ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغو بهرنیو سرتیرو ښه بررسي چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره راځي. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله استعفا کړې وه یو بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه رامخکې سوی دی. حریری وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د صدر اعظم مقام ته کاندید سوداګر سمیر خطیب له خپلې کاندیداتورۍ تیر سو. د لبنان ولسمشر میشل اون د پارلمان له وکیلانو سره په دې اړه سلا مشوره تر روانې دوشنبې وځنډوله. تمه کېده چې نن خطیب د صدر اعظم په توګه ونومول سي. سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 تر پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لیرې سو. د لبنان د سیاسي سیستم پر اساس باید د دغه هیواد صدر اعظم سونی وي. په لبنان کې خلکو د بیکاري، ناسمو خدماتو او زیات اداري فساد له کبله مظاهرې وکړې. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شهر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یوه ټپي سوي ژغورونکي په روغتون کې سا ورکړه. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په دریم منزل یوه هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل سو. اور کرار کرار 4000 متر مربع ساحې ته پراخ سو او شاوخوا 13 تنه نور کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک ویلي چې اته کسان اوس هم ورک دي او حکومت به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې خپلوان یې په پیښه کې مړه سوي دي. د دې پیښې د پلټنې لپاره جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د قربانیانو لپاره په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکي او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د رواني پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړې کې له 2014 کال راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل سوي دي. د دواړو ولسمشرانو دغو خبرو ته چې د نورماندي فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل زمینه برابره کړې ده. دا به له 2018 کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسي رهبران سره ګوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړې کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ برابر کړی چې دا پخپله د روسیې مستقیمه پوځي مداخله ثابتوي. سعودي عربستان رستورانونو ته د ښځو او نارینهو د دروازو بیلوالی ختم کړ. دا خبر پرون د سعودي عربستان د شاري او کلیوالي چارو وزارت اعلان کړ. له دې سره به په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د تبعیض مسله تر یوه حده ختمه سي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې او نارینه چې سره خپل نه وي په عامه ځایونو لکه رستورانونو کې یو ځای نسي سره کښېنستلی. د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ سو.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی حسن خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنند و اینا آزاد شوند و زندگی عادیشان برگردن.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا سره یو ځای د وژل سو افغانانو کورنۍ وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
او څه چې ظالمان یو دا شهیدان کړه او نور
په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوي.
په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانۍ د ترویج په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده.
د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوونکي د لارې له خرابېدو شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وی دی د ژوند نه بزور کړی دی سړک.
په کندز کې سږ کال د بادامو حاصلات زیات وو.
لاسونه له ګلر لاسو درخته سره سره لاسونه پرې ښه یعنی غټه درخته پرې لاسونه پرې ځان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د عراق وضعیت ته کتنه سوي دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلاټ کې د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شیزینه بندیانو د سزا د بخښنې او د بند مودې د کمولو فرمان ورکړی دی. په دې فرمان کې چې د ارګ ماڼۍ لخوا خپور شوی د ټولو هغو شیزینه بندیانو د خوشي کولو امر شوی چې درې ګونو محکمو له درې کاله په کم بند محکومی کړي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د خزینه بندیانو د سزا د کمولو او بخښنې فرمان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د کمپاین په خاطر صادر شوه. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو کمپاین د نومبر له 15مې پیل او د دسمبر تر 10مې یعنی همدې سه شنبې دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی فرمان خپور کړی او لیکلی دی چې د دریګونو محکمو لخوا تر درې کلونو په زندان باندې محکومي بندیان دي خوشی شي. دا ښایي لومړی وار وي چې تر درې کلونو په زندان باندې محکوم او خزینه بندیانو په اړه داسې فرمان صادریږي. په دغه فرمان کې چې بشپړ جزئیات پرون یک شنبه افغان حکومت خبر کړي، همدارس د هغو خزینه بندیانو لپاره چې له دریو کلونو پورته ان تر دیرشو کلونو پورې په بند محکوم دي، په څو کټګوریو کې د بند مودې د کمیدو سپارښتنه شوې. د ولسی جرګې د خزو چارو د کمیسیون مرستیاله شیرین محسنی وایي ښه ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو مسله په عمل کې وښودل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل ګڼې ښځې شته چې په کمو مسایلو بندیانې دي او د افغان ولسمشر اوسنی فرمان به یې په ازادېدو کې مرسته وکړي.
د
ولسمشر دا کار یو عملي ګام دی، لږ تر لږه په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره موږ یوازې شعار ورنه کړو بلکې عمل وکړو. ګڼې ښځې دي چې جرایم یې کم دی او دوی بندیانې دي. د ولسمشر فرمان به یو ښه فرصت وي همدغه بندیانو ته چې آزادې شي.
د همدي قتل، سړي تښتونو، اداري فساد او ځینو نورو محکومو خزینه بندیانو له برخلیک سره محتاطانه چلند شوی او تر ډیره د افغان ولسمشر په اوسني فرمان کې نه دی راغلي. د ازادي راډیو د راپورونو په اساس چې له ځینو خزینه بندیانو سره په کې خبري کړي، یو شمېر د بندیانې په قضایي سیستم کې د فساد د موجودیت، د دوی دوسیو ته د نه رسیدګي، ناوړه شرایط او د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنې ښیي. شګوفا او نرګس چې په خوا د کابل په زندانونو کې بندیان وي، ازادي راډیو ته ویلي وو
فقط از خانه فرار کړه بده مره د سب قید ده متوجه معنی سم کس پښ چې مو میګر ده خو مګم جای کار پیسې ست جای کار واسطه ست کې چیز نه
خپل کوم خاص جرم نه لرم. از درې نفر له طریق افته تفصیل می یو کس ده او دوه نارینه وخت چې هغه د تسکیر سو زه لا غو سره یو ځای باندې شم.
اکثر خزینه بندیان ماشومان هم لري چې په زندانونو کې ورسره لویږي. مینا د جلال آباد په زندان کې پیدا شوی او ویلي چې هیله لري لخپلی مور سره یو ځای به هر روزی
لاره روز نن راشم مور می هم دلته ما سره رسیدل زبه پیدا شوی ما بس کې غدر من می داره چې بیرون ته وز مور سره کوړته لار سم خپل رونه می ګوره ما خند می ګوره.
د زندانونو د مطالعاتي مراکزو د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 800 خزي بندیان دي. اکثر دا خزي تر ډیره د اخلاقي جرمونو لکوره د تیختی او یا د کورنۍ د غړو په وژنه محکومی پیژندل شوی.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د وژل سو افغان همکارانو خپلوانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار اچارباکي وایي چې له دغو کسانو سره د مرستې پیلانونه لري. د سهارګل امیرزی راپور به واورو.
په ننګرهار کې د جاپان د پی ایم ایس خیره موسی د مشر ډاکټر ناکامورا د دریو وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي چې د وژل شوو غړو مرګ د اولادونو ژوند تریخ کړی او د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د دغه کورنۍ غړي او خواخوږي وایي چې که د وژل شوو کسانو د اولادونو لاسنیوی ونه شي نو راتلونکی ژوند به یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د وژل شوو کسانو له ډلې یو هم سید رحیم دی چې د ننګرهار د درېندر ولسوالۍ د سګۍ کلي اوسېدونکي او د درې ولونو او درې زامنو پلار وو. د سید رحیم پلار ولس خان وایي چې د سید رحیم اولادونه لا کوچني او د خپل پلار د مرګ درد ځپلي او هیله لري چې د دوی لپاره د ژوند او زده کړو زمينه برابر شي. ولس خان چې له درد یې زړه وران او د خبرو تابې نه درلود وویل چې د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او شپه او ورځ د خپل پلار د مرګ په ویر ژاړي.
دا حکومت ترلاسه پوه شوی وظیفه اجرا کول او دا سر پریش او بی سر پریش دا مچیانی پاتی سو امکان ندی جی دیدی او سی داغه بوشی امکانات بوشی او سی چه ظالمان یا دا شهیدان نکل او نور نمخ علاج نیزا حکومت پویی یا کاریم.
سید رحیم له خپلو دوو نورو ملګرو سره د ډاکټر ناکامورا د ساتونکي دنده پر مخ وړه چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د یوې نامعلومې ډلې وسلوالو په برید کې ووژل شو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی، خپله ډاکټر ناکامورا، د سید رحیم په ګډون درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. د سید رحیم مرګ د د خپلوانو او کلیوالو پر روان بد اغېز کړی او ټولې د ناچارۍ او د اولادونو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د سید رحیم ماما وایي چې د دوی کلی غیر له غرو رغو نور هیڅ نه لري او د سید رحیم ماشومان د ژوند کولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د درینور یو تن قومي مشر حبیب رحمان وایي چې سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې د لاسه ورکړه. د زیاتوي چې که حکومت او مرستندویه بنسټونه یې مرستې ته اوږه ورنه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک، مات او نور هم ناهیلی شي.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه یو یو د سرپناه ځای دوی ته جوړ شي. او تاسو ګورئ دا غره کې پراته یې، موږ دلته کښېنشته دی روجانه. دا وظیفه یې کړې او پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګل دی وسپارم.
د درینور یو دینی عالم وایي چې سید رحیم او د نورو دوو ساتونکو ملګرو لوی وداسې چا سره دنده نه ترسره کوله چې په جګړه کې ښکیل وو، بلکې د دې وطن د آبادۍ او خیراسۍ فکر ورسره وو. دی وایي چې د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه و راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کړي، د افغانانو د زندگی جوړ کړي، د ژوند ورته جوړ کړي، نو دا یو خدمت لپاره راغلی. دا یو ډیر ناروا ناوړه عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. ښاغلي عمر زیاته کړه چې قاتلین یې غواړو او د پلټنو هڅې دې ګړندۍ شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه د خپلو پلټنو وضعیت جدي ښودلی او ویلي دي چې د پرمختګ په صورت کې به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکي په دې ولایت کې د خرابو سړکونو له حالت شکایت لري. د ترانسپورت وزارت سرپرست به وایي چې تهدیدونه د دې سبب شوي چې د سړکونو د بیرغونې مخه ونیول سي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکي وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې تر څنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب لارو له ژوند بېزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بېزار کړی یو، داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي، بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډېر وي، د ژوند نه بېزار کړی یو د سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې تر څنګ موټر د سړک غاړې ته درولی دی. د موټر په ټول بکس کرینچان اچوي، د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لاره اوږده سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف یو، د جپلچکانو نه ډېر په تکلیف، ډېر په تکلیف یو، لږ نه په تکلیف، چې بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی دی یک ولسوالۍ ته د غځېدلی سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، لبین تللی ده، هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای دې امنیت راولي. نور څه غواړو؟
که یو به خواته د غزنی اوسیدونکو ته دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي. نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي. په لومړي سر کې خو د بودیجې موضوع ده. بودیجه ورته تشخیصیږي، یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو لخوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخه مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو. دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوې، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین وایي چې د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره یا هم بډاینې لپاره تر اوسه په افغانستان کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. پرون په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ولمانځل شوه. خاطر بردیس او نور تفصیل.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی، او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل، دغه جشن د ټولو ناخوالو سره بیا هم ون منزل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلي چې د هنر څخه په ټوله معنا نمانځنه وکړو. یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر له لارې که هغه د سینما هنر وي، که نقاشي وي، او یا هم د داستانونو لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي. خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نه ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوی پیغام یوه برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره
د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر پخوانیو سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې نمانځل کیږي. خو سږ کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکه او له پخوا څخه یې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نه ونیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک پوست د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر بیا پیلېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي، په قطر کې تیره شنبه دا خبرې په داسل کې بیا پیل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره سپتمبر میاشت کې د هغو د لغوه کولو اعلان کړی و. د نیویارک پوست په لیکنه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې تعهد د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې په افغانستان کې په اول ګام کې تاوتریخوالی کم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مذاکرو نهایي هدف پر یوه دایمي اوربند سلا کېدل دي. د امریکا او طالبانو استازي په داسل کې سره ګوري چې ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې طالبان غواړي یو موافقه وکړي، خو د ده په خبره امریکا د یوه اوربند غوښتونکې ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د نومبر پر 28 افغانستان ته د شکرانې د ورځې په مناسبت د خپل ناڅاپي سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې وکړې. زلمی خلیلزاد د قطر تر سفر مخکې دوه ورځې په افغانستان کې و چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې هم خبرې وکړې. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې واشنگټن پوست د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی ته د درناوي پر رسمي مراسمو او د هغه پر کارونو لیکنه خپره کړې ده. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلولو په ډزو ووژل سو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ناکامورا چې د افغانستان په ختیځ کې خلکو لمینی کاکا مراد بالا د اوبو د مدیریت، د اوبو لګولو، د عصري کولو او د کرنې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. جمهوری ریاست د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه مؤثر ګڼلي چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل شوی دی. ولسمشر غنی د چنبې په ورځ د ناکامورا مړی ته د درناوي د رسمي مراسمو پر مهال له افغان سرتیرو سره یو ځای د ناکامورا جنازې ته اوږه ورکړه او تر الوتکې پورې یې بدرګه کړه. د ناکامورا میرمنې ناوکا او لور یې اکیکو د ناکامورا له دریو همکارانو سره یو ځای له جاپانه کابل ته سفر وکړ چې د هغه مړی جاپان ته ولېږدوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ناکامورا وژنه افغانانو ته یوه لویه ضایعه بللې او ژمنه یې کړې چې پولیس به قاتلان تعقیب او ونیسي. ولسمشر غنی ناکامورا چې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو یو اتل بللی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې ویلو د ناکامورا وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. دوی له تیرې چهارشنبې د ناکامورا په یاد په بیلابیلو ولایتونو کې شمې بلوي او خواخوږي ورسره شي. د لیکنې په حواله په ټولنیزو شبکو کې هم ګڼو کسانو خپلو پروفایلونو ته د ناکامورا عکس ورکړی دی. اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته یو مهم مقام له دندې ګوښه کړی شوی او په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې شوي دي. جمعه او شنبه سهار مهال نامعلومو وسلولو په بغداد کې پر مظاهره چانو ډز وکړې چې 25 مظاهره چان او پولیس یې په نتیجه کې ووژل شول. د اسرایل صدر اعظم ویلي چې د ایران رژیم د بغداد په وروستي برید کې لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پایله تر اوسه باندې 430 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خونړي برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وې. اسوسییټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې برودونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعې په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملیشو ډلو کړی. ایران په منځنی ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړی او دا کار یې لا پسې زیات کړی. د جمعې پورس په بغداد کې بریدو شو او بیگونه مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد ښیي دا بریدونه د عراق ملیشو ډلو د ایران د رژیم په مستقیمه لارښوونه کړی. په ایران باندې باید فشار زیات شي او لوروپایي هیوادونه غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټې لګول شوې څو د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبې تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس ال محمد وایی له دندې ګوښه کړی شو. د اینا رسمي خبری آژانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین ال تمیمی ټاکل شوی. د جمعې پورز د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخلانی میدان کې ټول وو ډزې وکړې. دا د اکتوبر له لومړۍ د عراق د مظاهرو له پایله تر ټولو خونړی پیښه وه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا وکړه. د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول ټال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهره چان ځوانان او د پانتون محصلین دي چې له بیکاری، فساد او د خدماتو له نشټوالي په تنګ راغلي. مظاهره چانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران د دوی په ملاتړ تورن کړي. په همدې خبرګون دوی په نجف کې د ایران قنصلګری وسوځول او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قنصلګری د وسوځولو او ویجاړولو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځني ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهره چان د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړی دي.
د ګڼو اړیدونکو سیمې څنګه راغلي؟ عبد الله بارکزای له کندهار لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې موږ ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نیوي. په کندهار کې مول برق څنګه خوان نه دی اخیستی؟ یو څو ورځې سمې بیرته خرابېږي. عبد الواحد مدقیق لوګر په درویش کلی ته د برق د پایو لاین کشي همسوي خو برق څخه محروم یو. قاضي شفیق الله د بغلان لیکي له طالبانو غوښتنه ده چې اوربند وکړي او بیا ورسته سولې ته زمينه برابر سي. نقيب حسين زئي له کندهار لیکي د ټاکنو نه اعلان د خلکو پر ورځني ژوند اغیز کړی دی. عبد الغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي خدای دې وکړي چې 2000 کال د سولې کال وي. خپلواک ساپې له لغمان لیکي د ژمي پراتک سره پالیشن کې هغه کورنۍ په بد وضعیت کې دي چې سرپناه نه لري. تاسو د دې رادیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ نن بحث کیږي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي شریکه کړه. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله یې استعفا کړې وه، یو ور بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه را مخکې شوی دی. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شهر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په خبرونه کې مو د خوست په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. د کندز بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال د هوا د شوالي له کبله دوی خپل د بادامو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي دي. دوی له دولت څخه د شمار کې غوښتنه کوي. اجمل آریان لسمی پر دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د کندز باغلورون کې وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. حبیب الله چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري په دې اړه وایي بزګران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل د آب او هوا ښوالی بولي او دغه ورځ په بازار کې د بادامو له نرخ څخه هم راضي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بڼوال اکرام الدین په دې اړه وایي
پروس کال نه او بل کال نه اصلات څه کالي ښه دی. نرخونه پروس کال نه څه کالي 200-300 فرق کړی جګ شوی دی. کندز کې لس رقم بادام دی، ستربای دی، بخملی ستربای دی، قاربای دی، خیرالدینی دی، مرواج دی، قغدی دی.
له دې سره سم په کندز کې د وچ او تازه میوو د ټولنې مسؤل عبدالباقی هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راغلی.
روز به روز دهقانی رشد کرده، مردم باغدار درختهای خود را صحیح سالم
کرنه دی ودی په حال کې د زکه بازګران له خپل باغونو سمه روزنه او پالنه کوي او په همدې دلیل د هر کال په تیرې دوسره د میوه او خاصتا د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي او سږ کال د بادامو نرخ هم ښه دی. په کندز کې د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه بیا پر بڼوالو د اصلاح شوو نیالګیو ویشل او دغه ورځ په معیاري ډول د باغونو جوړول بولي. د نوموړې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي
اقلیمي مثال مساعد خوب برش کې میاثر شد برای بادام در اثر امی ما تانست
سږ کال د آب او هوا ښوالي له کبله د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او تر څنګ یې بڼوالو ته زموږ مسلکي کارکوونکو لخوا لازمې مشورې ورکول کیږي او هغه نیالګي چې د طبیعي امراضو او د یخنۍ په مقابل کې له ځانګړې ځواکمنتیا برخمن وو موږ پر بڼوالو ویشلي دي. د نوموړې په وینا د بادامو باغونه ډیری د دې ولایت په چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتچرچي ولسوالیو کې دي. بادام د افغانستان له مهمو صادراتي وچو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې په دننه هیواد کې بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي او د دې ترڅنګ چې بزګران او باغلرونکو ورنه عاید ترلاسه کوي دولت ته هم نورو هیوادونو ته د صادراتو له درکه اقتصادي ګټه رسیږي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین
بیا هم ستاسو په خدمت کې او نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګو له ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. کابو 15 کاله مخکې په یو امنیتي پیښه کې معلول شو. حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل. دا وی پیسې هم تحویل شوې، خو 15 کاله کېږي چې په دفترونو سرګردانه ګرځي خو ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د میدان وردګو ولایت له مسؤولو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد جمیل دی.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ نه.
څه کار کوې ورور؟
اوس خو پلان معلول یم، دلته په کابل کې اوسېږم، د لاس ګاډی چلاوم.
ازادي راډیو ته دې په څه خاطر ټلیفون کړو؟
څلور کاله مخکې د اشرف غنی ډاکټر عبدالله د انتخاباتو په وخت کې زه ماین ویلی وم، په شورای لمباریا کې مې سید آباد کې وظیفه اجرا کوله.
کوم قطعاتو کې وي؟
د پولیس محلي په قطعاتو کې وم. پس دغې نه قومندان د امنیت د مونږ پوستې ته راغی. بیا ما ته ون وایي څه شی غواړې ته؟ خو سترګه دې ژوبله شوې ده. ما ویل ما ته یوه نمره
ځمکه.
هغې ما ته یو دانه مکتوب راکړو په شاروالۍ باندې. شاروالۍ ته مې مکتوب ورولو، د هغې یوه نمره ځمکه ما ته راکړله، یعنې د کاغذو په اسناد باندې یوه نمره ځمکه. راته وویلې چې دغه ځمکه په دغه پلاني ځای کې مونږ تا ته درکوو.
کاغذ یې درکو که فورمه څه شی درکو؟
کاغذ باندې نوشته که په شاروالۍ ته هم امر وکړلو چې دې ته یوه نمره ځمکه ورکړي. بیا ما دا شاروالۍ ته ورغلو، شاروالۍ ما ته اسنادونه راکړل په وزارت داخله باندې. وزارت داخله 1,60,000 روپۍ د ځمکې قیمت او استملاک دا مکتوبي ما ته راکړې. ما شاروالۍ ته راوړې، شاروالۍ بیا نور اسناد راکړل. بیا نو تقریبا په دې کې 4 کاله د دې تیر شول چې زه ورځم چې ما ته مې د ځمکه خط کشي کوي. یو ری راته وایي دا په دعوا کې ده. بل وارې چې ورشم وایي شپږ میاشتې باد راشه، شپږ میاشتې باد چې ورشم وایي دا خطکشي شوی نه ده. بیا چې ورشوي شپږ میاشتې باد راشه چې مونږ یې خطکشي کړو، بیا وایي سرکونه نه دي وتلي. په دغه 4 کاله په همدې قسم کې را باندې تیر کړل. وزارت داخله ته مې هم لاړم، هغې مکتوب راکړو، هم ونه چلېدو. والي ته مې عریضه وکړه، خپله مې شاروالۍ ته عریضه وکړه. بیا شاروالۍ ما ته موقتي اسناد راکړل، هغه مې وویل وزارت داخلې ته د هغې په اساس 2,00,000 روپۍ د جوړولو هم راکړي دي، خو تر اوسه پورې ما ته ځمکه نه ده راکړې.
د ځمکې په کوم ځای کې تا ته په نخښه کړې وه؟
میدان شور کې د تخت کوتل په نامه باندې، نوې قومندانۍ ته سړک باندې، لیوا انتقالاتو ته نږدې. وایي په دغه ځای کې دا شرک دی، دا د معلولین او د شهدا و دی. 4 کالو کې ما ځمکه لیدلې نه ده، او فقط کاغذ راکوي چې دغه ده 3,60 متره ده، دومره ده او دومره ده. تر اوسه پورې زه خپل حق ته ونه رسېدم.
دغه ځمکه چې تا ته درکړې، خواو شا کې کار روان دی؟
او خلکو درګرده، زه چې داسې انډیوالان دوستان دونه پوښتنه کومه. بعضې کورونه پې جوړ کړي دي، او څو خلکو تنکاری کړي دي، او څو ته خط کشي شوي دي. فقط یو د مو ځمکه نشته ده
پکې. تا ویل چې نورو خلکو پکې کار شروع کړی. دا خلکو چې کار شروع کړی دا څوک دي؟
دا یو تن خو بیخي د ما سره په یوه پوسته کې و، د علام احمد په نامه باندې چې په ستوني کې لګېدلی دی. بیخي زه د نږدې نه پېژنم، په ملي رفت آمد ورته لرو. هغې ویلې چې ما کار شروع کړی، تنکاری مې کړې، تقریبا قسطې مې ورته چولي، کار پې کوم.
د دې عریضه ستانه مخکې وه او که ستانه وروسته وه؟
نه نه، د دې د مانه وروسته وه. دا د مانه ډېر وروسته وه لګېدلو. ما په تقریبا په 6 نوي کې تصویر د معلولیت شوم، او مځکه مې په 4 نوي کې د قومندان په مکتوب باندې اخیستې وه. یعنی ما ته د مځکه د کاغذو په مخ را کړې وه، خو تر اوسه پورې ما نه ده اخیستې. او هغو چې وو د هغې په 5 نوي کې زخمي شوه، هغې سړي اخیستې ده، اوس کار پې کوي.
دا نمره چې تا ته درکوي په نخښه کړې، خو یې نه ده درته چې دغه نمره ستا ده؟
نه نه، ما ته فقط په اسنادو کې راښودلې ده چې په دغه شهرک تحت کوتل چې نومېږي، په دغه ځای کې د شهدا او معلولینو مځکه ده. د مونږ په شاروالۍ کې دغه اسناد دي، دغه مځکه مو تا ته درکړه. تر اوسه پورې ما شهرک هم نه دی لیدلی، ورغله بولی هم نه یم. انجینرانو ته ورشم، بخش د توضیح د مځکې هغې ته چې ورشم وایي د مځکه په دعوه کې ده. زه وایم قومندانۍ خو شته، امنیت شته، بل شته، دا سړی را وغواړئ، د دعوه ورته حل کړئ. ما ته هم ولې د دعوې مځکه را کړې ده؟ وایي موږ نور مځکه نه لرله، همدغه ځای هم درکړی.
نو څه وایي؟ بیخي خو منکر نه دي، څه تمه درکوي؟
داسې نه راته وایي. نه نه، داسې نه راته وایي چې د مځکه نه درکوو. وایم زکه کلاس کولا باد رو وته کوم زکه کلا باد رو وته مختاتم زکه درکو یوم نمرم زکه د پمو ده زه ورته وایم چې زه اوس پلان دلته شي کابل کې فکرای کورو کې وسېګم او دام زکه کلاس کولا باد په کوم رجیم راشي نو زه بیا څه کوم مو ته اوس پلان ضرورت دی بل ځای کې سره کیا
ته بل ځای کې خوشاله يم خو مقصد زما کې درکې ها
په کاتې مو ته زکه وی چې وخت خیمه پکې ودرو ما زه د دوه کرایو دي دوه اغه نه خلاص ما بل ځای کې مرا کې زما قبول ده چې خراب دي وی خو چې په کاتې زده کړو
ته اوس موږ چا سره خبرې وکړو شاروال سره خبرې وکړو د میدان وردګو بل کې
وایي میدان وردګو شاروال ته ورغل ما خو هغه د شاروالان د شي وی دي یعنی په کر کاتې رئیس جمهور موږ ډیر توسان لیدای شو په دې ولادت شاروال نشو لیدلای
خسته مشکل به ورسو یو ځای ته به ورسو
ځلندای وسته مننه خیر دی ډیره مننه
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د میدان وردګو د والی لویاند خاغلی محب شریف زوی سره شریک کړه. جناب شریف زوی، د میدان وردګو ولایت نه یو کس د محمد جمیل په نامه ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا درې سلور کال مخکې دغه ولایت د ښاروالۍ نه فرمان ورته ورکړ شوی، پیسې هم تحویل کړي د یوې نمرې ځمکې لپاره، لیکن دا ځمکه ورته تر اوسه په لاس نه ده ورغلې. په دې څه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دقیقا ممکن دا مشکل وی ځکه په خو هم د دنیا کسانو دغه مشکل درلودل خو لبد مرغې وسنه دا و چې هغه ځمکې نوې استملاک شوی د استملاک پروسه نو ست رسیدلې لانی کما غوس مونږ ولا د راځي ریاست له خوا د ځمکو د استملاک پروسه پای ته رسیدلې ده او ځینې سیمې وی چې باغه د محکمې د پریکړې وروسته چې درېم پریکړې هم شوی د دولتي ګڼل شوی دي او دغه ځمکې به هغه کسان ته ورکول کی ورکول کیږي لکه دا راکاس چې تاسو دا ونه وکړه د دې سربېره د غوروش کومې درا لري چې وایي ماته هم ځکه نه راکول کیږي موږ په دیني سیمه کې اوس هم دغه الکسی مشته چې هغه په محکمه کې ته تحقیقات او د محکمې ته چرونو لاندې دي یا هم ځینې کسانو په هغه شخصي کسانو په هغه سیمه باندې دعوه کړې ده په هغه موکو باندې وایي دا موږ دي نو هم دغه فیصله په دې موږ ولایت محکمې ریاست کې وی چې دغه ځمکې دولتي وګڼي او زمونږ ولایتي درا په دې حته کې ده چې هر څومره ژر وي دغه ځکه هغه کسان ته چې زمونږ سره پولیس کې دي د ولایت پولیس کې دي د شاروالۍ ریاست سره پولیس کې دي چې تم ځکه توضیح شي زر تجربه به غوته موږ ډاډ ورکوو چې پر انګلیزي رسنګ کې به دغه خپل ځکه توضیح شي.
شریف زوی صاحب، دا باید مایوس نه شي، دغه کار کیدون کې دي
اتمن کیدون کې دي موږ ته ډاډ ورکوو چې د خپل حق دی د خپل سهم دی د هغه ځمکې چې کوم پیسې ته ویل کړی دی د خپل سالم حق دی نو ته په واخ ورکول کې ان شاء الله موږ پدې کې الله هم اوس هڅه کوي چې څومره ژر وي اوس په اوس وخت کې ضرورت او تسلیم شي هغه ځکه ته ورکول شي.
کله تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکړي؟
لا مشوره پرته، بلکې موږ هم رسته ورسره کوو اته مو چې په وس کې وي چې قانون وي چې دا قانوني اجرات وي موږ سره حق وي هغه به ته ان شاء الله پر وخت پر کېږي.
شریف زوی صاحب، ډیر زیات تشکر.
کور مو ودان
د انصاف پلټکی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د میدان وردګو له ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې یو وخت د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله، 15 کاله مخکې په یوې امنیتي پیښه کې معلول شو. حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې د ورکړې اسناد ورکړي، خو 15 کاله کېږي چې دغه ځمکې نه ده ترلاسه کړې. او د میدان وردګو ولایت د والی ویاند خاغلی محب شریف زوی وویل دغه پروسه روانه ده او د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته به ټولو مستحقو کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د شو ولسوالۍ څخه د صفاتمه کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دا یو چې موږ کې ما ازادي رادیو ته زنګ ورې دی چې ما ته
لکندار څنګه راو والی تا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کورته راوسه له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو کورته مو راوستئ. خو دوستانو دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوي ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولای شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی البته به هم خپل خوښ مو د کومغه ورکول هغه ساسي کار دی شخصي کار مو دی ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د تدی ګوهی رازید د دې خبرو.
السلام علیکم، زه محمد دهل من د ولایت د جریسه ولسوالیه آزادۍ رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیغام څلور کال کې یو اساجی د خپل نوم دولت یا د اسلام نوم صدر دنیا د ورور نوم د پرخان یا د بل ورور نوم ابراهیم یا د منتقه تخار یا دی هر څه چې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غ او زما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیاره مړکم یم د لشکرګاه شاره نیولی ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې زما ورور راغلی دا تاولا په نامه دی نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې اوتی کیږي وای د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 0 1 0 4 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0
السلام علیکم. زین وارث سره خل د کابل ولادت دي تاسو نه ولته کس د مسرو د مچا په نام نیګي د کلاب نیمې میانو ده وای شدا څه پیدا کی د ما سر پوش لري دا څه ته شو اتیا نه څه څنګه پنځه د سوال بل اړ باش نه نه څه ته شو څه پر وای اپین د څه واته څه لیکه یا بل شنه نه څه پر تو دی چې یو څه یو څه پر څه پر د خدای په امر.
بلے السلام علیکم. عبد البشیر ہم تو بالا مرغاب نے میں تماس نہیں ہونے دی غلط ہے نا پر تو نام تو در محمد ہلمند ولایت ہے تو بغنی تو رسوالی د کلاچی د کلاچی د کلی دے دا چوی وے د کلاچی د کلی ما د در کلاچی جی د بالا مرغاب ولایت تراغل ہے دل تک سے تو پر گیز تو کے پشتوں نے کی بالا چاتا نہ مانی نہیں جی د څه کارو کې څه کوي اصل سم کار نه کوي. در محمد نمیزي دا تمام محمد زوی دی د کلاچی او د کلی دی د هلمند ولایت دی که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0505024
په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000023 شپک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000022212 1 1 2 1 1 5.
دوستانو د خبرونه د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام زاد ورکو نوم نور خان مشهور رحمتیا د لکه کې د کندهار نه د نیمه هد اسلام جوړ څخه برکت سعودي کار تو پر من مات لري په دغه د بزنس مروج نو ساده کوم چې سره یا تاسو د شپته نو سره درو څه دغه مفتزه دی د فخر خوشاله السلام.
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم زما یو محمود ماما میکیږي ورته د قاسم او د ابراهیم ورور دی. نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شرنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال احمد بدین میږي د ګل مکتب سمالی کني ولیا ده کچې دې ما دا رغاو یا د څه د پر معلومات لري نو پر دا نمبر دې ما سره تماس نیږي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا نمبر دې ما سره معلومات کړي ومنه.
السلام علیکم. د شر احمد په نام د لی اجر سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده؟ زما دا کا زی دی د مدمر په نامه دی چې دا ونه اچي چې ورکسوې دی او د سردار کا زی دی د اکاګانو معنی دی د ونم قادر کا دی د ود جزایر کا دی د ود سلام کا دی دا تلي اجري او شدون کې دی ونه اچي چې ورکسوې دی هر چا کې استعمال ما ته په دغه شمه دی چې څه په هوا څه پر وا یو څه دواره وو بیا په اخری کې دوا څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجی تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي د الله ته کې مشتجی زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زمه درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلود د کور چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نابرکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره د زمو سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. والسلام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
بجا السلام علیکم. اګای ګولم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د مشانه څنګه څنګه غواړی دي. ما یو انډیوال دی چې اصلي مینه عبدالجان دی چې مشهور په زمبک دی د درې څلور کال کې چې ورکسوي دي کدی خپل د اعلان اوري یا څو د پاره معلومات لري ما څه دي په دې شمیره ته ماس ونیسي. صفر وساوه ونیوی درس او آیا او پنځه او سلام له خدای فرمای.
اذن د دوه تز ما دا پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څورک دی رڅ تشته لیدي اسابي تکلیف لري د غالک دغه نقش لري چې سرک خولي پر سر د کله کله مغزی کجی جی وز د سنیو مچک سی شه سره بندیزی د ساخان د چمتال د ول سوالې نا خبر ستې سره ټلیفون پکړ شه ما د سره کومه دغه نقش لري تور لندای سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما ته غشمایری دی د مساز دوی دی د غلک کده پلار پښتنه یو سره دی نو کی د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلی دی دا غمه شماري دي سپر 2 و 3 و سپر 8 3 2 نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلام منور شي او زما دغه پیغاماتي په شو وړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما دوړنی خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو اوریدل نو دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0202 5 4 0 4 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0202 5 4 0 4 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دی بیز ما سره اړیکې ونشي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زه د ریډیو ټول کارکونکو ورته په سلام علیکم چې په تلاجه نه سلام اړیکې مې د مرکز لوشکرګان نه ولې زما یو بل څه ورته دا کار زمې دي د دې نه شي دي هر چاته معلومات په دغه شمېره زما سره اړیکې ونشي 0202 5 4 0 4 خدای پامه
الو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د 2 کال کیږي کنه درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي صفر بیا یو پنځوش پویش صفر نش پال السلام
علیکم السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو چې زما سلامونه ورکړي بعد سلام په ویش کې زایو ملګری دی اته په نامه زه فایل ورته وایم چې په دې هیله ما ته زنګ وو په دغه نمبر
0202 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاجی اغوستی دی سره رخصوله ده په پولی سمپل یا په شادي کې هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه چینه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش هغه لمبار دی هر چا کې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم د محمد خوشاله مې له هلمند ولایت څخه ما څنګه زه دې د اوت په نامه دې د دې سکیټ نه راکښو دې په لاران کې نو که څه ملت څنګه باندې معلومات لري دې خپل ځمانه لا ازادي راډیو دې لاس خو دې د شمیرې دې سره اړې کې وایي چې تر اوسه نه سلیش دې ولس د ورنه نه نه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله العلم والله مركز الشجاع استشهد كما كان خبري كوشناي تقريبا وكذا كيجي تحل مولات تشكر جاه الشاب صديقي عند المسجد نقطة الكسود رحمة تقریبا د اتو نو کار مو شاو خو د وکړ کې د کټوي کار او د معلومات په توګه شماره دې ما سره اړیکه پر وسو توا پر وسو پر وسو یو.
السلام علیکم دا غدیر اجازه یې دونکو کا کوم زما دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ څخه دا غدیر اجازه سره پر کار شو باندې چې موږ یې مختلې نه ګل احمد خپل په نامه دی دا څوک کار کوي چې دا نه دا د مدارک سوال دی بل نه دا حق لري چې څوک هر معلومات لري په فتو مشورو مشوره کوي چې صفر و صفر و څلور څنګه څلور دوه درې درې څلور پلان دوه څلور یا بل شماره صفر و صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوه سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.